السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د سیکانو او هندوانو استازو د طالبانو د حکومت چارواکو سره غونډه کې خپل ستونزې او وړاندیزونه مطرح کړل. حمدالله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویان د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د هندوانو او سیکانو د شورا رئیس منجیت سنگ لامبا د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع سره په غونډه کې د غصب شویو ځمکو او ملکیتونو، برېښنا او د یونانی طبابت د جواز ترڅنګ د کابل شور بازار کې د درمسال په اړه چې د سړک د نقشې لاندې راغلی خپل ستونزې او وړاندیزونه شریک کړل. خبر زیاتوي چې ډاکټر ملا عبدالواسع ورغلی پلاوي ته ډاډ ورکړی دی چې ستونزې او غوښتنې به یې له اړوندو ادارو او مسؤلینو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د هندوانو او سیکانو د هغو جایدادونو او ملکیتونو د آزادولو لپاره چې د تیرو حکومتونو په مهال غصب شوي د عدلیې وزارت لخوا یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تیر کال په خپل راپور کې د هندوانو او سیکانو په شمول په افغانستان کې د لږکیو د حقوقو د نقص خبره کړې وه. د افغان هندوانو او سیکانو اقلیت چې په خوا کلونو کې یې شمیر لسګونو زرو کسانو ته رسېده، پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې کاروبار او تجارت کاوه، خو د تیرو درې لسیزو د جګړو او ناکراریو له امله د دوی ګڼ شمیر کسان له افغانستانه بهر ته کډه شول. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر مشر پولیک اوکسيري د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین شیخ عبدالرحمن منیر سره ولیدل. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د کورنیو چارو وزارت معین په غونډه کې له دغه نړیوال چارواکي د سرحدونو د لاخ کنټرول لپاره د مجهزو سکنرونو غوښتنه کړې ده. خبر زیاتوي چې ښاغلی سيري د نشه یي توکو په وړاندې د لاسته راوړنو نو ستاینه کړي او د سکنرونو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړي. د مخدره موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی تیره میاشت په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. د سویډن حکومت وایي نیت لري په دغه هیواد کې په جرایمو د محکوم شویو کډوالو اخراج ته زور ورکړي. سویډنی چارواکي وایي هر هغه جرم چې سزا یې له نقدي جریمې اوچته وي باید د اخراج لامل شي. د فرانسې خبری آژانس رپورت ورکوي چې د سویډن د کډوالو د چارو وزیر یوهان فورسل د چهارشنبه په ورځ وویل بهرني مجرمان له مودو راهیسې په دغه هیواد کې ساتل شوي دي. د اولف کریسترسن په مشرۍ ښي اړخي حکومت چې د دیموکراتانو لخوا ملاتړ کیږي د پولیسو صلاحیتونه زیات کړي او وړاندیز کړی دی چې د جرمي مسؤلیت عمر له 15 څخه 14 کلونو ته راټیټ کړای شي. نوی قانون څارنوالانو ته صلاحیت ورکوي چې اخراج د سزاګانو یو برخه کړي او تمه کیږي چې هر کال شاوخوا 3000 کسان اخراج شي چې دغه شمیره د اوسنۍ اوسط شمیرې څخه شاوخوا شپږ چنده زیاته ده. دغه قانون به د سپتمبر له لومړۍ نیټې نافذ شي، خو لومړی به د سویډن د مقننه شورا لخوا وڅېړل شي. سویډن کلونو راهیسې د تاوتریخوالي، منظمو جرمونو او د مجرمو ډلو ترمنځ نښتو کې د زیاتوالي په وړاندې مبارزه کوي. د ګوګل ټکنالوژي کمپنۍ وایي چین پورې د هکرانو د یوې مرتبطې ډلې فعالیت یې شنډ کړی دی. دغه ډله د یو این سی 2014 او د ګالیوم په نومونو پیژندل کېدله. د ګوګل یو چارواکي چارلی سنایدر رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د هکرانو دغه ډلې په 24 هیوادونو کې 355 ته تایید شوی لاسرسی درلود او د شنډېدو په مهال د دې احتمال هم و چې لږ تر لږه 22 نورو هیوادونو کې 65 ته لاسرسی پیدا کړي. ګوګل کمپنی وایي د دغو هکرانو د ګوګل کلاود پروژو په تړلو او د حسابونو او انټرنیټي زیربنا په ناکاره کولو سره یې د دوی فعالیت درولی دی. ګوګل وایي د هکرانو دغې ډلې د سالت تایفون په نامه د هکری کمپاین څخه چې متحدو ایالاتو چین ته منصوب کړي جلا فعالیت کاوه. په متحدو ایالاتو کې د چین سفارت دغو ډلو سره د چین هر ډول ارتباط رد کړی او ویلي دي چې دغه هیواد د هک او سایبری بریدونو مخالف دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن د بشري حقوقو شورا ته د افغان ښځو او نجونو د روغتیا او سلامتۍ د حق په اړه خپل راپور وړاندې کوي.
د طالبانو پالیسي او همداراز د تګ راتګ د ازادۍ محدودیتونو او کلینیکونو یا روغتونونو ته د محرم اړتیا په څیر پالیسیو جدي خنډونه رامنځته کړي دي.
له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو ستونزې او شکایتونه هم اورو.
ډېر مشکلات یو دي، د رواني مشکلاتو سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلاتو سره امنیتي او د ټول چالشونه د دې پروس مره.
پاکستان کې یو شمېر افغان محصلین پوهنتونونو څخه شړل شوي دي.
دا ورکې ده چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږي، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو شپېتمه غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روغتیا او سلامتی حق په اړه خپل راپور وړاندې کوي. خاغلی بنت آزادی رادیو سره په یوې ځانګړي مرکه کې د راپور اصلي ټکو ته په اشاره وویل چې د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم چې د کلونو جګړو له امله ډېر زیانګلی شوی و، د ښځو او نجونو په طبي زده کړو بندیز نور هم کمزوری کړ.
د ښځو او نجونو په وړاندې د طبي زده کړو د بندیز په شمول د طالبانو پالیسۍ او همداراز د تګ راتګ د ازادۍ محدودیتونو او کلینیکونو یا روغتونونو ته د محرم اړتیا په څیر پالیسیو جدي خنډونه رامنځته کړي دي. روغتیایي خدماتو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په وړاندې دا خنډونه زیات شوي او ناوړه روغتیایي نتایج مخ په زیاتېدو دي.
Deteriorating. خغلی بنت زیاتوی چې د نړیوال ټولنې لخوا په څومویل کې خوراک مخت راغلی دی. د جمهوریت په دوران کې د افغانستان د روغتیا سیستم لپاره شاوخوا 15% بودیجه د نړیوال ټولنې لخوا تمویل شوی و او بودیجه کې د دغه کموالی له کبله د 300 کلینیکونو په شمول ډیری روغتیایي خدمات تړل شوی. د روغتیا پالانو په ځانګړي توګه خزینه روغتیایي کارمندانو، ډاکټرانو، نرسانو او قابلو کاری ساعتونو کم شوی دی. ریچارډ بنت دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ورڅخه غوښتي چې په خپل راپور کې بیلابیل ابعاد راونغاړي.
And what that means is what we looked at was what are the additional
barriers معنی چې موږ وڅېړل چې کوم اضافي خنډونه شته. نه دا چې یو کس جلی یا شزبی، بلکې دا چې تاسو په یو لری پرته سیمه یا کلی کې ژوند کوئ، نو باید روغتیایي خدماتو لپاره اوږد مزل وکړئ. که چیرې معلول یاست یا زاړه یاست یا محرم نه لرئ، دا ټول اضافي موانع رامنځته کوي.
additional barriers خغلی بنت وای د ستونزو ترڅنګ د هیلو نخې هم لیدل کیږي او هغه دا چې افغانان او په ځانګړي توګه نجونې او ښځې د زده کړو لپاره هوډ لري او دا د بشري حقوقو لپاره د هیلو نخه ځکه ده چې هغه کسان چې زده کړې وي د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو ډیر فرصت لري. طالبانو وروسته لدې چې 2021 کال کې واک ته ستانه شول، لومړی د متوسطه او ثانوي ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ وتړلې او وروسته یې پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع کړ. د طالبانو دغې پالیسۍ او په ځانګړي توګه طبي انسټیټیوټونو ته د نجونو او ښځو په ورتګ بندیز روغتیایي باکیفیته خدماتو او د روغتیا او سلامتۍ حق ته د دوی د لاسرسي په اړه په افغانستان کې دننه او بهر جدی اندېښنې رامنځته کړې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې پاته برخه کې د ما همکار فریدی سیال سره اوسئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وایي له ایران او پاکستان د ستنو شوو کډوالو یو په درېیمه برخه ښځې او نجونې دي. یو نامه وایي له ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې لا له ډېر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې مېرمنې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
پا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې له ایران او پاکستانه د نږدې 5 میلیونه ستنو شویو کډوالو یو په درېمه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما سې شمه د هود یا کب په 5مه په خپل فیسبوک کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډېره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ریپورټ له امله ترسره شوې ده. د اعلامیې له مخې ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډېر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي ښځې نجونې له 18 کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم خپل کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدمتونو او د کورنۍ او د مندلو پروګرام ته اړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د اوږدمهاله ملاتړ نشتوالی کولی شي د زیانمننې او ټولنیزې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې مېرمنې وایي اوس مهال په افغانستان کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او ان تر دې نه توانېدلي چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوې مېرمنې چې نږدې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپورټ کړل شوې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه موږ ښځې چې د ګاونډي هېوادونو نه ډیپورټ کیږي دلته افغانستان کې هم ډېر مشکلات یو ډېر رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره، امنیتي او د ټول چالشونه د دې پروز مره ژوند باندې ډېره بد اغیزه کړې ده.
له ایران استنه شوې صابره چې په خبرې 8 میاشتې مخکې له ایران استنه شوې له سختو اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت له امله له رواني مشکلاتو سره مخ ده.
له لوږې نور مړه کېږو، څوک خواړه نه راکوي، دلته ډېر ساړه دي، ډېر سوړ باد لګېږي، خو موږ یوازې 2 کمبلې او 1 ټوکل لرو. ماشومان مې ناروغ دي، که کوم ونډی را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي. ډیره سخته ده، څه وکړو؟
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما داسې مهال د سنو شوی مېرمنو او نجونو پر رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا 10 ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شویو ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړی. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته یې تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی او دغه راز یې په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول مېرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو، امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي. خو په تیرو 2 کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ریپورټ لړۍ تر بل هر وخت تېزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران او پاکستانه د کډوالو د ایستلو لړۍ بې ساري بللې. د سازمان د رواني فبروري په 14مه په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 1,500,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستانه ستانه کړل شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوښیو محفلونه په ځانګړي ډول ودونه نور د پخوا په شان تاوده او له شوره ډک نه دي. ښځې وایي چې ژوندۍ موسیقي منع او د موزیک غږول ډېر محدود شوی. نارینه هم ادعا کوي چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکي د نارینه په سالونونو کې رسمي خطبې وایي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت وایاند د رادیو پښتنې په اړه سواب نه کړی. نور تفصيل د سونه ککړ په راپور کې اورو. د کابل یو شمېر اوسیدونکو کیسه کوي چې د خوښیو محفلونه په ځانګړي ډول ودونه په وروستیو کلونو کې له محدودیتونو او بدلونونو سره مخ شوي دي. دوی په خبره تاوده او له شوره ډک ودونه اوس په ساده محفلونو بدل شوي دي، چې په خبره د اقتصادي فشارونو، محدودیتونو او ژورو ټولنیزو خپګانونو پایله ده. د کابل اوسیدونکو انیسا تیر کلونه و سره پرتله کوي وایي
پخوا محفلونه ډېر له شوره ډک و، هوټلونه په ښکلي ډول سینګار کېدل، موسیقي لوړه وه او خلکو په آرام زړه خوشحالي کوله، خنداګانې ډېرې وې او فضا ډېره توده ښکارېده. خو اوس حالت بدل شوی دی. ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې ساده واده وکړي، هم د اقتصادي ستونزو له امله او هم د ټولنیزو شرایطو له کبله. اوس موسیقي کمه ده، ډیکور ساده دی او خلک ډېر له احتیاط څخه کار اخلي.
د ځینو نورو په باور د اقتصادي ستونزو تر څنګ نور عوامل هم شته، لکه د محفلونو پر جوړولو محدودیتونه چې د کورنیو پر چلند یې اغیز کړی دی. ماجب